The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio de.
Assalamu alaikum da The Voice of America Jiwa Radio de. نن د خالی ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د حکومت سره د روغې جوړې خبرونه رد کړي. اخوا د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د بدل شوو ماشومانو کورنیو او په ترهګرۍ کې د بدل شوو خلکو خپلوانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیان غندنه کړې چې وایي د طالبانو د ځینې ډلو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي. د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي د ستمبر په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د خبریالانو سره لیدلي او د مطبوعاتو په حق لا قوانین یې ورسره شریک کړي چې پکې په طالبانو تنقید یا نیوکو باندې سخت بندیز لګولی شوی دی. د پاکستان د شمیرنې اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي د ستمبر په میاشت کې د ګرانې شرح د دې وړاندې اګست میاشت په نسبت د 8.4% نه 9% ته رسیدلې ده او د خوراک سامانونه په درې میاشتو کې تر ټولو زیات ګران شوي دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د حکومت سره د روغې جوړې خبرونه رد کړې دي. اخوا د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د بدل شوو ماشومانو کورنیو او په ترهګرۍ کې بدل شوو خلکو خپلوانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیان غندنه کړې چې وایي د طالبانو د ځینې ډلو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي. د جمعې په ورځ د ترکیې ټی آر ټی ورلد ټلویژن سره په مرکه کې عمران خان د تحریکی طالبان پاکستان د ځینې ډلو سره د خبرو اعتراف کړی. تحریکی طالبان پاکستان په وروستیو کې په پاکستانی امنیتي ځواکونو باندې د ګڼ شمېر حملو ذمواري منلې دي. عمران خان په خپلو خبرو کې ویلي د تحریکی طالبان بېلابېلې ډلې دي چې په هغوی کې ځینې غواړي د سولې لپاره د دوی د حکومت سره خبرې وکړي او دا چې دوی د طالبانو د ځینې ډلو سره په خبرو اخته دي چې د روغې جوړې او پخلاینې یو مرحله ده. اخوا پاکستانی مطبوعات وایي د شمالي وزیرستان پخوانی حکومت پلوي د حافظ ګلبادر وسلهوالې ډلې د 20 ورځو پورې ډزبندي اعلان کړې ده، خو یادې ډلې په خپله په دغه حق لاسه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې یو اعلی حکومتي چارواکي وی او ای ډي وته تایید کړې چې حکومت د حافظ ګلبادر ډلې سره خبرې شروع کړې او د اعتماد جوړولو لپاره حکومت د ګلبادر ډلې ځینې ملګري خوشي کړي هم دي او دغه ډلې د 20 ورځو د ډزبندۍ وعده کړې. د خیبر پختونخوا پېښور په آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر کال 2014 کې شوې ترهګر حمله کې د یو وژل شوي 14 کلن ماشوم پلار ډاکټر زمان خان ویلي د عمران خان د بیان مخې ته راتلو وروستو تېر ماښام هغه میندې پلاران راټول شوي وو چې په دغه پېښه کې بچي وژلی شوي او دوی د عمران خان د بیان سخته غندنه کړې. نوموړي ویلي عمران خان د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې په سکول حمله کې د 1.5 سل پورې کسان وژلي او زیاتره پکې ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان په کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې ذمواري منلې وه. د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي د ستمبر په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د خبریالانو سره لیدلي او د مطبوعاتو په حق لا قوانین یې ورسره شریک کړي چې پکې په طالبانو تنقید یا نیوکو باندې سخت بندیز لګولی شوی دی. د ادارې د ایشیا مشر پیټریشا ګوسمن ویلي د طالبانو د دغه وادو باوجود چې مطبوعاتو ته بعد داسې خبرونو اجازه وي چې اسلامي اقدار پکې وي، نوي قوانین په ملک کې د مطبوعاتو په ازادۍ په مکمل توګه باندې بندیز لګوي. ادارې ویلي د طالبانو په نوي قانون کې ویلي شوي چې یو خبریال باید یقیني کوي چې خبرې بې طرفه وي او هغه څه پکې نه خپروي چې چارواکو نوي تایید کړي. په یاد قانون کې په مطبوعاتو لازم اقلی شوي چې د کوم رپورټ خپرولو نه وړاندې به په قانون د عمل کولو لپاره د دولتي ادارې سره تماس نیسي. هیومن رایټس واچ ویلي ډېر افغان خبریالان د ملک نه تښتېدلي او ځینې بیا پټ شوي دي او ډېرې مطبوعاتي ادارې تړلې شوي دي. د پاکستان بلوچستان صوبې په دوکۍ ضلعه کې د کولې پکان کې دوه خواري کاخ مړه شوي دي. د دوکۍ ضلع مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ وی او ای ډي وته د ټلیفون د لارې ویلي دغه پېښه پرون ماښام د دوکې په قدرتي نیمه سیمه کې شوې ده. د دوکې د ماينونو سرکاري مینیجر نظر لونی وی او ایډ وته ویلي دغه د ځوانان د کولې پودرن کې د اکسیجن د ګیس د نشټوالي لوجې مل شوې دي. د پاکستان سنټرل ماينز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال لالا سلطان وی او ایډ وته ویلي روان کال تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې 1250 د کولې مزدوران مل شوې دي چې پکې 15 نوي د بلوچستان صوبې د کولې ترنګونو کې مل شوې دي. د پاکستان د شمیرنې اداره پاکستان بیرو آف سټیټیسټکس وای د ستمبر په میاشت کې د ګرانې شره د دې وړاندې اګست میاشت په نسبت د 8.4% نه 9% تر رسیدلې ده او د خوراک سامانونه په درې میاشتو کې تر ټولو زیات ګران شوې دي. د سرکاري شمیرې تر مخه د ستمبر په میاشت کې د خوراک، بجلی او تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې او د مارکیټ سروې یا نظر پوښتنې د ستمبر د میاشت لپاره د 8.4% ګرانۍ اټکل کړی وو. د ګرانۍ قابو کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وادو او ویناګانو باوجود د ضروري خوراکي سامانونو په بیو کې د ډېر وخت راهسې زیاتوالی روان دی او ګڼ شمېر خلک وایي ډېر خوراکي سامانونه اخیستل د هغوی د وس نه بهر شوي دي. پاکستان کې د ګرانې شره په داسې وخت زیات شوې چې په ملکي په تیرو دریو میاشتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا تر ټولو زیاته پریوتی او د تیر جمعې په ورځ د یو ډالر بیا 1.1 روپۍ او 80 پیسې ته رسیدلې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا د زموجه جوادم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د ځینو ډلو سره یې په کابل کې د واکمنو طالبانو په مرسته د روغې جوړې خبرې روانې دي، خو تحریک طالبان پاکستان د خبرو او ډزبندۍ خبرونه رد کړي دي. بلورته پاکستانی مطبوعات وایي د شمالي وزیرستان پخوانی حکومت پلوي د حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې د شلو ورځو پورې ډزبندۍ اعلان کړی ده، خو یاد ډلې هم پخپلا په دې اړه څه نه ویلي. په دې اړه بشپړ حال له عدنان بیٹنی څخه به راپور کې اوري.
خو تحریک طالبان پاکستان د خبرو او ډزبندۍ خبرونه رد کړي دي. بل لور ته پاکستانی مطبوعات وایي د شمالي وزیرستان په خوانی حکومت پلوي د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې د شلو ورځو پورې ډزبندۍ اعلان کړی دی، خو یاد ډلې هم پخپلا په دغه اړوند څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې یو اعلی حکومتي امنیتي چارواکي وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې حکومت د حافظ ګلبادر ډلې سره خبرې پیل کړې او د اعتماد جوړولو لپاره حکومت د ګلبادر ډلې ځینې ملګري خوشې کړي او بیا یاد ډلې د شلو ورځو د ډزبندۍ ژمنه کړې ده. دغه چارواکي چې نه خوشتل نوم څرګند کړي وي فیل له دې ډلې سره د جاري خلکو د پیښو وروسته د اوتمنځي او احمدځي وزیرو کامی زرکی د لارې د وزیرستان شورا سره خبرې پیل کړې شوې دي چې په شورا کې د شمالي وزیرستان حافظ ګلبادر ډله د جاني خلکو صدر حیات او اختر محمد ډلې شامل دي. هغه زیاته کړه د وړاندې د دوی یو بل پلوي کمانډر اسحاق ډله هم په کامی ډیره کې شامله شوې ده. د بنو په جاني خلکو کې څه شوي وو؟ د بنو په جاني خلکو کې د مارچ په 28مه نیټه د څلور تنکو هلکانو مړی موندل شوی وو او د یادې پېښې پر ضد جاني خلکو احتجاجي پرلت کړی وو. احتجاج کوونکو وژل شوي هلکانو ته د انصاف، د شهدا پیکج او په دغه پېښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو ته سپارلو سره د علاقې د ټولو وسلاوالو لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی وو. په دې سمای بیا په جاني خلکو کې یو کامی مشر وژل شوی او له هغې وروسته بیا احتجاجي پرلت پیل شوی وو او د 28 مارت احتجاج کوونکو سره د شوو ژمنو پوره کولو غوښتنې شوې وې او بیا د اوتمنځۍ او احمدځۍ کامی جرګې په منځګړیتوب خبرې پیل شوې وې. د پاکستانی طالبان سره د خبرو په اړوند حکومتي خبرګون څه دی؟ تیر ورځ د ترکیه له ټی آر ټی ول ټلویزیون سره په مرکه کې د ملک وزیر اعظم عمران خان له تحریک طالبان پاکستان سره په داسې وخت کې د خبرو اعتراف کړی چې د ډلې په ورستۍ کې پاکستانی امنیتي ځواکونو د ګڼ شمېر بریدونو ذمہواری په غاړه اخستې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي د ټی ټی پی مختلفې ډلې دي چې په هغوی کې ځنې غواړي د سولې لپاره زموږ له حکومت سره خبرې وکړي. موږ له دوی سره په خبرو اخته یو او د روغې جوړې او په خلاینې مرحله روانه ده. له وزیر اعظم عمران خان څخه پوښتنه شوې وه چې له پاکستانی طالبانو بغواړي چې وسلې کښېږدي. دوی په ځواب کې ویلي وو هو بیا به موږ دوی وبخښو او دوی به عادي وکړي شي. د پاکستانی طالبانو اخبارګون څه دی؟ د تحریک طالبان پاکستان ډلې مدواړو ته ویلي چې دوی یوه اجتماعي پالیسي لري. تحریک طالبان پاکستان چرته هم ډزبندي نه ده اعلان کړې او د مذاکراتو په اړه دوی پالیسي واضحه ده. پاورستیک شته لري چې طالبان پاکستان ویلی وو دوی په هو خبرو یقین لري چې لاري پاکستان کې شری نظام راشي. د شمالي وزیرستان حافظ ګلبادر دلت څوکتا. حافظ ګلبادر د شمالي وزیرستان مداخله قبيله د تخیل تحصیل سره تړاو لري او د میرالی ادک سیمه در العلوم نظامیه کې دینی زده کړې کړې دي او په دغه وخت کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د زده کوونکو غړي هم وو. خو د دینی زده کړو پوره کولو نه وړاندې افغانستان په جنگ کې برخه واخسته او د طالبانو په صفونو کې شامل شو. په کال 2001 کې د حکومت سره ایوا لوسنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به دوی په پاکستان کې وسلوال بریدونه نه کوي. ویل کېږي هغه د افغان طالبانو حقانی شبکې او القاعده سره نږدې اړیکې لري او هم دغه وجه و چې د هغه زیاتره پلویان د امریکا په پیلټه یا د ډرون الوتکو په بریدونو کې وژل شوی دي. حافظ ګلبادر په کال 2003 کې د نور ځایي وسلوالو ډلو په اتحاد د وزیرستان شورا په نوم خپل ډله جوړ کړه او په سیمه کې خپل عدالتي نظام جوړ کړو چې پکښې به د خلکو د جرمونو اوریدنې پر مهال هغوی ته سزاګانې اوریدل کېدلې. حافظ ګلبادر په کال 2011 کې د القاعده مشر اسامه بن لادن اسلام آباد ته نږدې هیبت آباد کې د امریکایي ځواکونو په آپریشن کې تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې د پولیو څاڅکي ورکولو ډلو باندې بندیز اعلان کړو چې تر اخره یې دوام لرلو. په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج ضرب عزم عملیات پیل کېدونه سومیاشت وړاندې هغه د حکومت سره خپل امنیتي تړون ختمولو اعلان وکړو او د شمالي وزیرستان ټولو اوسیدونکو ته امر وکړو چې د جون د میاشتې تر 13 نیټې د خپل کورنۍ او ماشومان خوندي سیمه ته ولېږي. د حافظ ګلبادر ډلې د شورا وین احمد الله احمدي تر مخه دا پریکړه دوی له هغه وروسته وکړه کله چې پاکستانی فوج هر ورځ د دوی په سیمو کې بمباري کول پیل کړل. هغه په 2014 کې ویلي وو حکومت دوی سره امنیتي تړون ته درناوی نه لري او داسې اټکل کیږي چې حکومت د دوی پر خلاف د سترو پوځي عملیاتو هوډ کړی. نو له همدې لامله دوی هم حکومت سره خپل تړون ختمولو اعلان کوي ځکه چې اوس تړون هیڅ معنا نه لري. دوی خلکو ته ویلي وو چې د حکومتي کیمپونو پر ځای د افغانستان په لور هجرت وکړي او هیڅوک د حکومت لخوا جوړ شوي کیمپونو ته نه ځي. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
د پیښور پارن پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومان کورنۍ وو په ترهګری کې چې د چا خپل خپلوان وژل شوی وای. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دغه بیان ورته د منلو وړ نه دی چې د طالبانو د زینو ډلو سره یې د روغې جوړې خبرې روانې دي. په دې اړه د ډیوی خبریال ارشد مومند د طالبانو په بریدونو کې د وژل شوی او د سیاسي ګوندونو غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولې دی.
ډاکټر زمان خان چې په 14 دسمبر کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر سره شوی ترهګر برید کې 14 کلن زوی وژل شوی و. وایي د عمران خان بیان مخې ته راتلو وروسته تیر ماښام هغه میندې پلاران راټول شوي وو چې په دغه پېښه کې بچي وژل شوي وو. دوی په دغه پېښه د خفګان څرګندونه کړې او د عمران خان دغه بیان غندنه کړې ده. هغه ویل عمران خان د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې په سکول برید کې د یو سل 500 پورې کسان وجلی چې زیاتره پکې ماشومان وو. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل عمران خان د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې 80,000 کسان یې وجلی او سم ترهګر بریدونه کوي. نو څنګه عمران خان د هغه خلکو سره مذاکرات کولې شي؟
دا خو چا چا اون کړی دا او چا کړی دا هغه ته مافیا لګي بجای دا څنګه سزا ورته امونه د انصاف تر طرف مو و کال او سفر پرن جوړی راغل دین تا واري نو ته موږ نه انصاف را کوي شي او ته خپل بیا باندې مذاکرات کوي او مطلب متاثر خو زه ما پیری متاثر نه دا 47 سیمه متاثر شوی دي هغه اجازه نه او هغه بغیر بریکینګ نه بغیر ته لګي مذاکرات کوي.
تحریک طالبان پاکستان په کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګریز برید ذمہ واری منلې و. د ستمبر په میاشت کې د پاکستان صدر عارف علوی ویلو د پاکستانی طالبانو ډله اوس هم د هیواد امنیت ته یو ګواښ دی، او که چېرته د دغې ډلې مربوط هغه کسان چې په مجرمانه هلو ځلو کې ککړ نوي وسله وغورځوي او د هیواد دستورو مني، نو حکومت هغوی ته په عامه بخنه غور کولی شي. د عمران خان بیان ته په غبرګون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکټري اطلاعات زاید خان دیوه ته وویل دوی د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلاره وګوري.
انیشل اکشن پلان دی وګوري، په انیشل اکشن پلان کې چې هغه ټول له پاکستان هر پولیټیکل پارټي چې هغه په پارلیمنت کې و کنه هغه دغه د سخت ته چې دغه خلکو ماته خوري راځي خبره چې د دې خلاف به اکشن کیږي. نو آیا او پاکستان له د بلوچستان او د بلوچو خبره شو چې څنګه بلوچ بلوچستان ولا چې د هغه د ازادۍ یا هغه د خپل حقوقو جنگ کوي، نو په کار کې دغه سره خبر وشي او د طالب څنګه دی ویلي، سی ټی پی څنګه دی ویلي.
عوامي نېشنل ګوند دا وکی چې په ملک کې د بدامنۍ او ترهګرۍ په پیښو کې تر ټولو زیات توان د غوند ته اوښتې دی. د قومي جمهوري غورځنګ مرکزي ارګنایزر ننګیال بیټنی دی وته ویل دوی د امن ملاتړي دي، هیله لري چې په وطن کې امن راشي. خو ویل دی وسره په خبرو کې ویل په سیمه کې اوس هم بدامنۍ روانه ده، او پرون هم د دوی د یو ملګري د ترځوي په هدف وجنه کې وجل شوی، نو په هغه ورځ هم په وزیرستان کې هدف وجنه کیږي چې حکومت د دزبندۍ خبره کوي، ځکه دوی غني چې دا تشه خبرې دي او دا وی دي چې کیږي
سیستم دا پیدا کیږي چې ګاري تر بیا ځپ سره کوم ګاري زمونږ د دومره په لکونو خلک په در کول سره ګاري زمونږ د کورونه وړ ورانه ول ګاري زمونږ د مړي شهیدان چې ګاري سره کول نن خو په کار د چې د ریاست نور ته په دلونو ماتي وغواړي چې موږ دا چې هر څه کوم نو وکړی را یا کوم پالیسی موږ جوړ کړی و دي چې موږ دا غلط
د ترګره او بدمنې په پیښو کې د وجل شو کورنو خپلوان وای اول دې دغه خلکو نظر معلوم شي چې دوی څه غواړي، ځکه چې ترهګرۍ اصل هدف دغه خلک جوړ شوی او دوی ته ډیر زیان وخته، ځکه د دوی سره سلا مشوره وشي چې آیا دغه مذاکرات تر سره شي او کنه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
چېرن کې وای د لا قانونا تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې لپاره د وخت سم نه دی. دوی وای په افغانستان کې طالبانو له قبضې وروسته د تحریک طالبان پاکستان حوصلې لوړې شوې دي او دوی ګومان نه کوي چې دا مذاکرات دی بدل شي. چېرن کې دا هم وای باید د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې اړه د پارلمان او ولس رائے واخلي. ارشد حسین پری نور حال راکوي.
د جمعې پرز د ترکی ټی وی چینل ټی آر ټی ورلد سره په مرکه کې عمران خان له تحریک طالبان پاکستان سره په داسې وخت کې د خبرو اعتراف کړی چې د ډلې پروستو کې په پاکستانی ځواکونو د ګڼ شمېر بریدونو ذمہواری هم قبوله کړې ده. د پاکستان د فوج په خوانی افسر او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ترت مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته وای د لا قانون تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوالو چې په دې وروستو کې د پاکستان د ولس پوز او امنیتي ادارو پر ضد کوم جنایتونه کړي هغه ته باید چې هیڅ ډول معافي یا بخنه ورنکړي شي. دی ور ریډیو سره خبرو کې نومړي ویل د پاکستانی طالبانو بخل به یو ناسم کار وي. دی وای ټول تنظیم ته عام معافي ورکول به مناسب نه وي. دا ضرور ده په دغه تنظیم کې شامل هغه خلک بخل کې دي شي چې د پاکستان دننه د خلکو په قتل عام کې لاس نه درلودو او نه یې د ترهګرۍ منسوبې جوړولې. نومړي بیا وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت غټي فیصلې په یو طرفه ډول کوي او پارلیمان لپامه غورځوي
اور ان کی جو قیادت لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں کروائی ہیں ان کو آپ اتنی آسانی سے اور
د ٹی ٹی پی هغه مشران چې په پاکستان کې د خلکو په وجلو کې ککړ دي او د ترهګرۍ منسوبې جوړې کړي او پریکړې کړي باید چې هغه ونه بخل شي. د پاکستان او افغان طالبانو په چارو جوړ نظر لرونکي سیړنکار او خبريال رفت اورګزه وایس اف امریکا ډیوا ته وای دا وخت د ٹی ٹی پی سره د خبرو لپاره مناسب نه دی. دی وای مذاکرات په کار دي چې وشي، خو له دې لپاره باید چې لومړی پارلمان په اعتماد کې واغستل شي. رفت اورګزه مخکې وای د پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د لومړي ځل نه دی. لدې مخکې هم په تیرو کلونو کې سوسو واره د دوی سره خبرې او لوزنامې شوې دي، خو هغه بیا وروسته ناکامه شوې دي.
په دې وخت کې طالبان چې دي ٹی ٹی پی هغه ډېر هغه چې دا تیرو شلو کالو کې یا شل کال خو نه خو دا غو تقریبا کیږي شپاره سوونس کالو کې پہل ځل ډېر لیا په طاقت کې دي. هر لحاظ سره مطلب لکه دا غو ګروپونه ډېر فعال دي او سره نور کسانه ملو دي. بل دا چې دا غو مورال ډېر هاي دي. البته په افغانستان کې افغان طالبان چې دي هغه
امریکی ته اودا داوا کی چې مونږه امریکای له شکست ورکړې هغه مونږ دلته نو کبار کړې دي او دا چې دی لکه افغان طالبان او پاکستانی طالبان دا خو تقریبا یو بل اکستنشن دی لکه یو خلق دي نو دی وجنا هغه انسپیریشنل دغان دی هغه ګایډنس دی هغه مونږ ته حاصل دي نو دا دو مورال ډیر هاي دی
لا قانون تحریک طالبان پاکستان د کلونو راهسه د پاکستان پر ضد په تخریبی هلو زلو کې بوخ پاتې شوې ده او اوس هم راپورونه وایي چې دا ډله د نړیوال ترهګر شبکه القاعده سره نږدې اړیکې لري د پاکستان فوج په کال 2014 کې د تحریک طالبان پاکستان او په پخوانی قبایلی سیمو کې د پټ نړیوال ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو او له هغه وروسته فوج دا داوا کړې و چې دغلته د ټي ټي پی ملا ماته کړې ده خو اوس هم دا ډله په پاکستان کې د پراخه حملو توان لري د پیښور پونتون انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیو ته ویل په هیواد کې د بشپړ امن لپاره به دا یو غوره ګام وي
او شرایط په عوامو اعتماد وي د پارلیمنت قرارداد دی او د پارلیمان سره اختیار دی خلک خپل ذاتی جګړو کې مرګونه ډیر شو او بیا مرو کیږي شرایط د دوه طرفونو د عزت او هغه سره د مرګونو د بخنې دي د عوامو د بخنی اختیار یا قانون سازی اختیار یا داسې قسمه فیصلو اختیار د پارلیمان سره وي د پارلیمان په لار تیاری وکړه شي هغې ته ویلکم کول پکار
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د خالی په ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې کم خلک وسلک دي د هغوی سره خبرې کېدی شي خو وایي دا د مذاکراتو آغاز دی او ضروری نه ده چې دا خبرې سم اړخ ته لاړې شي
د امریکایي ویچډنیزي ادارې یا بروکنس انسټیټیوټ دی ورپور لمخه په افغانستان کې طالبانو د بری وستا پاکستان کې د دوی په لویان په اقتدار باندې د قبضه او اټومي اساساتو د کنټرول اخستلو هڅې کولای شي خو د پاکستان پاوز دومره صلاحیت لري چې د جنگیالیو دغه هڅې شنډې کړي په دې اړه نور حال ل پیر ولای شاس خپه دی راپور کې اوري
سیلنیز ادارې بروکنگ انسټیټیوټ لا فاس پرکل شو په تازه ریپورت تر بخړوان دي نه پاکستان کې یو منظم افوس او غیر موثر ائتلاف باندې ګډ حکومت د حیوان د لنډه تر هغره ننګون سره مخ دی نو افغانستان کې د طالبانو بری بیا پاکستان کې د دوی په لویانو ته نور هم دا ډور کړی دی او راتلونکي کې پاکستان کې جهادي ډلې حکومت باندې قبضه لپاره هڅه زیاتولې شي او سره دا یاره هم زیاته شوی چې بیا دغه جهادیان د پاکستان ایټمی اساسو باندې کنټرول حاصل هم کولی شي د پاکستان ایټمی اساسې دردونکو مسله یا د اګنایزینګ پرابلم اف پاکستان نوکس په نوښ پر بلشه وی دغه رپورت کې د پاکستان حکومت او سردریز جنگیالو ترمنځ د یو بل جګ خبرداري ورکړې شوې ده چې له امله پاکستان یو ځل بیا د سیاسي او معاشي بې باوري ښکار کېدلې شي خود بروکنگ انسټیټیوټ دا رپورټ وایي ضروری نه ده چې جنگیالي ډلې خپل هڅو کې بریالي شي او بل دا چې د پاکستان فورس دومره صلاحیت لري چې دوی ته ماتې ورکړي او د جنگیالو لخوا د پاکستان په اقتدار باندې د قبضه او د ایټمی اساسو کنټرول کولو هڅه شنډې کړي رپورٹ کې د پاکستاني چارواکو د خپل ویلي شوی دي چې دوی د پاکستان تر هغه ډله ډېر د نږدې نه پیژني او لا کارونه ګرځولې شوی ټي ټي پی تحریک لبیک او هند مخالف لشکرته او غونډه ډله دومره صلاحیت نه لري چې د پاکستان ایټمی اسلحې یا د پاکستان په اقتدار قبضه وکړي د بروکنگز انسټیټیوټ د رپورټ خپل سیړنه کې وتل ساينسدان او د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عبدالحمید نګر ویوري د وسره خبرو کې صدا سوایي
ہتھیار جو ہے یہ ہمارے ہاتھ کی جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بہت عزیز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ایسی چیز ہے کہ جو ان کو ایکسٹرا طاقت بام پہنچاتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کے ہاتھ سے چھن جائے
اروویل دا پاکستان فورس ایٹمی اسلحہ پر بھی طاقت گڑی اور دانش اس عمل چدا دبل چا کنٹرول تا لاڑشی زکر ڈاکٹر عبدالحمید نیر پویڈا دا پاکستان فورس دے دا حفاظت لپار دبر کوٹل نظام جوڑ کر دے چگر دا نڑے کے ورطا اس درناوی ورکاون کی گی نو باور زیاتہ کلا تحریک لبیک لشکر طیبہ یا دا شانتی دور ڈالے وقت پر وزر حکومتوں کے اثر مندلی شی خودی دمرا طاقت نشی مندلی چی دا پاکستان پہ اقتدار قبضہ اکڑی او دا مثال دا پاکستان دا دور مذہبی سیاسی گوندلی دا کمولانا فضل رحمان جمعیت علماء اسلام فیڈلی او دا جماعت اسلامی دے چی اغوی دا زر حکومتوں دا برخ خود جوڑی دلی شی خود دمرا عوامی قوت نلی چی دا پاکستان اقتدار باندی قبضہ اکڑی شی سرګند دی وی د پاکستان فوج دی او حاضر سرویس جنرل په مشوره کې د ایټمی اسلحې د حفاظت لپاره ځانګړی فوج جوړ کړی دی. د بروکینګز انسټیټیوټ د رپورټ تر مخه د پاکستان لخوا د خپل ایټمی اسلحې د حفاظت کوټل نظام لرلو دعوی باوجود امریکا اوس هم د دې د حفاظت په سر اندېښمنه ده. دا په داسې وخت چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې شوې او مجوزه قانوني مسوده کې د افغان طالبانو سره مرستو په سر پاکستان باندې بندیزونو لګولو غوښتنه شوې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ ویلي د سپتمبر په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د ژورنالیستانو سره لیدلې او د مطبوعاتو په اړه قوانین ورسره شریک کړي چې پکې ډېری خبرې واضح نه دي او په دغو قوانینو کې په طالبانو په تنقید یا نیوکو سخت بندیز لګول شوی. په دې اړه نور حال د شهبزاده په ریپورت کې اوري.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې د ایشیا مشر پیټریشا ګوزمن ویلی د طالبانو د دغه وادو باوجود چې مطبوعاتو ته د داسې خبرونو اجازه وی چې اسلامي اقدار پکې وی نوې قوانين په ملک کې د مطبوعاتو په ازادۍ په بشپړ ډول بندیز لګی. هغه ویلی د طالبانو نوې قاعده داسې پراخه دي چې ژورنالیست به د جیل د تلو د یاري اول خپل احتساب کوي. ادارې ویلي د طالبانو په نوي قانون کې ویل شوی چې د اسلام مخالفه خبرونه او د قومي شخصیتونو د سپکاوي خبرونه به منوي او خبريال به دا یقیني کوي چې خبرې به طرفه او هغه سره بنه خبري چې چارواکو نوي تایید کړي. په یاد قانون کې په مطبوعاتو لازم کړی شوی چې د کم رپورت خبرول نه وړاندې به په قانون د عمل کولو لپاره د دولتي ادارې سره تماس نسی. Human Rights Watch ویلی طالبانو خبريالان نیولی او ډیر یې پکې وهلی ټکولی دي. طالبانو چې په 19 اگست کابل نیولې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره کارکونکو یوې ادارې Human Rights Watch ته ویلی د 15 اگست نو وروسته طالبانو 2 خبريالان نیولی دي. ویل شوی په دوی کې ځنې بیا د دوی د خبرونو په شرط پرې خوده شوی او ځنې پکې وهل شوی هم دي. د دغه ادارې تر مخه په دوی کې پوزنو جرنلستانو سخت تشدد شوی او بیا په دیشت پر خوده شوی چې په هغه وی ستیر شوی هغه حال به د چا سره نشریکي. د رواني میاشتې اکتوبر د لومړۍ نیټه پورې هم یو خبريال د طالبانو په بند کې دی او کورنۍ د هغه سره لیدو ته نه پر خودل کیږي. هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې د 100 خبريالانو او مطبوعاتي ادارو د مشرانو حواله هم ورکړی دی. ویل شوی چې د خبريالانو د نیولو پرته د طالبانو استخباراتو خبريالان بللي او خبرداري ورته ورکړي چې دوی د خبرونو د لارې پروپاګاندا کوي او دغه کار د بند کړي. یوې خزینه خبريالي ویلي چې حقیقت طالبانو د کابل نیولو وروسته هم انلاین پرونو ته دوام ورکړي خو چې طالبانو نوي قوانين راوړي نو هغه خپل کار ودرولې دي. هغه ویلي د طالبانو دراتلو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي ختمه شوې ده. ګوسمن ویلی طالبان نه غواړي چې د ولس په وړاندې ترې تپوسو شي او بهرني هیوادونه باید دغه پیغام وليږي چې د طالبانو د مطبوعاتو سره دغه چلند به پراتونکو کې د اندېښنې وړ وي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې دغه سرګندونې په داسې وخت کړي چې وسلوالو طالبانو په نږدې ورځو کې ګڼ شمېر افغان مطبوعاتو ته یو خط لیږلې چې پکې طالبانو د مطبوعاتو نه یو شمېر غوښتنې کړي. وایس اف امریکا ته ترلاسه شوی دغه خط کې وسلوالو طالبانو ویلي چې په خبرونو کې دي دوی یعنی طالبان په خپل رسمي نامه یاد کړل شي. ځوانان دي بهر تلوتا و نه حاصل شي او د اسلام پرته بل کوم مذهب پاړه تبلیغات و نه کړی شي. دغه خط د طالبانو د اطلاعاتو موقتی وزیر زبی الله مجاهد لاسلیک کړي د ستمبر په 15 نیټه په ګرد افغانستان کې مطبوعاتي دفترونو ته لیږل شوی دی. پلان دي دغه غیر طالبانو په یو بل هدایت پانه کې خبريالانو ته ویلي چې کله ريپورتونه جوړوي نو چې د حکومتي ميډيا مرکز سره په تماس کې وي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د ایشای هیوادونو مشر ستيفن بټلر وای طالبان په دې غوښتنو ځان د افغانستان واکمن ثابتول غواړي. نو مور زیاتې طالبان د وسلواله ډلې په توګه پیژندل کیږي د یو حکومتي قوت په توګه نه. په حقیقت کې د بیغواړي چې وس ځان د حکومتي ډلې په توګه وپیژني. د وسلوالو طالبانو لخوا لګل شوی د خط کې مطبوعاتي دفترونو ته ویل شوی چې دوی د افغانستان اسلامي امارت په نامه یاد کړی شي ځکه چې دوی د ټول هیواد کنټرول لري او د خپل هیواد مذهب او خلکو خدمت کوي. د نن وروسته د مطبوعاتي دفتر دوی د طالبانو پر ځای د افغانستان اسلامی امارات په نامه یادوي. تر اوسه پورې کوم یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمي توګه منل به د دغې ډلې په رویې او خوی پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو چارواکو د ستمبر په میاشت کې د عمومي شورا په غونډه کې د طالبانو دا خواست رد کړو چې د دوی نماینده دی په دې غونډه کې پریښودل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د روغې جوړې خبرونه رد کړي. اخوا د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د بجل شو ماشومانو کورنیو او په ترهګرۍ کې د بجل شو خلکو خپلوانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیان غندنه کړي چې وایي د طالبانو د ځینې ډلو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د ستمبر په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د خبريالانو سره لیدلي او د مطبوعاتو په حق لا قوانین یې ورسره شریک کړي چې پکې په طالبانو تنقید یعنی وکو باندې سخت بندیز لګولې شوې ده. د پاکستان د شمیرنې اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي د ستمبر په میاشت کې د ګرانې شره د دیولاندې اگست میاشت په نسبت د 8.4% نه 9% ته رسیدلې ده او د خوراک سامانونه په درې میاشتو کې تر ټولو زیات ګران شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د روغې جوړې خبرونه رد کړې دي. اخوا د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د بجل شو ماشومان کورنیو او په ترهګرۍ کې بجل شو خلکو خپلوانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیان غندنه کړې چې وایي د طالبانو د ځینې ډلو سره د روغې جوړې خبرې روانې دي. د جمعې په ورځ د ترکیې ټی آر ټی ورلد ټلویزیون سره په مرکه کې عمران خان د تحریک طالبان پاکستان د ځینې ډلو سره د خبرو اعتراف کړی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کې په پاکستانی امنیتي ځواکونو باندې د ګڼ شمېر حملو ذمواري منلې دي. عمران خان په خپلو خبرو کې ویلي د تحریک طالبان بېلابېلې ډلې دي چې په هغوی کې ځینې غواړي د سولې لپاره د دوی د حکومت سره خبرې وکړي او دا چې دوی د طالبانو د ځینې ډلو سره په خبرو اخته دي چې د روغې جوړې او پخلاینې یو مرحله ده. اخوا پاکستانی مطبوعات وایي د شمالي وزیرستان پخوانی حکومت طلبي د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې د 60 ورځو پورې دزبندي اعلان کړی ده خو یادې ډلې په خپله په دغه حق لاسنه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې یو اعلی حکومتي چارواکي وی او ای ډي وته تایید کړي چې حکومت د حافظ ګلبادر ډلې سره خبرې شروع کړي او د اعتماد جوړولو لپاره حکومت د ګلبادر ډلې ځنې ملګري خوشی کړي هم دي او د غړډلې د 60 ورځو د دزبندۍ وعده کړي. د خبر پښتونخوا په خبر په آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر کال 2014 کې شوې تراکر حمله کې د یو وزل شبي د 14 کلن ماشوم پلار ډاکټر زمان خان ویلي د عمران خان د بیان مخې تراتلو وروسته تیر ماښام هغه میندې پلاران راټول شوو چې په دغه پیښه کې بچي وزل شبي او دوی د عمران خان د بیان سخت غندنه کړي. د موړي ویلي عمران خان د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې په سکول حمله کې د یو نیم سل پورې کسان وژلي او زیاتره پکې ماشومان وو. تحریک طالبان پاکستان په کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر حمله ذمواري منلې وه. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د ستمبر په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو د خبريالانو سره لیدلي او د مطبوعاتو په حق لا قوانین یې ورسره شریک کړي چې پکې په طالبانو تنقید یعنی وکو باندې سخت بندیز لګولې شوې ده. د ادارې د ایشیا مشر پیټریشا ګوسمن ویلي د طالبانو د دغه وادو باوجود چې مطبوعاتو د بعد داسې خبرونو اجازه به چې اسلامي اقدار پکې وي نوي قوانین په ملک کې د مطبوعاتو په ازادۍ په مکمل توګه باندې بندیز لګوي. ادارې ویلي د طالبانو په نوي قانون کې ویلې شوې چې یو خبريال باید یقیني کوي چې خبري به طرفه وي او هغه سپکې نخبروي چې چارواکو نوي تایید کړي. په یاد قانون کې په مطبوعاتو لازمه کړی شوی چې د کوم رپورټ خپرولو نه وړاندې به په قانون د عمل کولو لپاره د دولتي ادارې سره تماس نیسي. هیمن راج سواد ویلي ډېر افغان خبري اعلان د ملک نه تښتېدلي او ځینې بیا پټ شوي دي او ډېرې مطبوعاتي ادارې تړلې شوي دي. د پاکستان بلوچستان صوبې په دوکۍ ضلع کې د کوئلې پکان کې دوه اخباري کاخونه شوي دي. د دوکۍ ضلع مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ وی او ایډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دغه پیښه پرون ماښام د دوکۍ په قدرتي نومي سیمه کې شوې ده. د دوکۍ د مانونو سرکاري مینیجر نظر لوڼی وی او ایډیو ته ویلي دغه دوه ځوانان د کوئلې پودرنګ کې د اکسیجن د ګیس د نشتوالي له وجې مړه شوي دي. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرل لالا سلطان پی او ایډیو ته ویلي روان کال تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې 1250 کوئلې مزدوران مړه شوي دي چې پکې 15 نوي د بلوچستان صوبې کې د کوئلې ترنګونو کې مړه شوي دي. د پاکستان د شمیرنې اداره پاکستان بیرو آف سټیټسټکس وایي د ستمبر په میاشت کې د ګرانۍ شرح د دې وړاندې اګست میاشت په نسبت د 8.4% نه 9% ته رسیدلې ده او د خوراک سامانونه په درې میاشتو کې تر ټولو زیات ګران شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه د ستمبر په میاشت کې د خوراک، بجلی او تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې او د مارکیټ سروې یا نظر پوښتنې د ستمبر د میاشت لپاره د 8.4% ګرانۍ اټکل کړی و. د ګرانۍ قابو کولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وعدو او ویناګانو باوجود د ضروري خوراکي سامانونو په بیو کې د ډېر وخت راهسې زیاتوالی روان دی او ګڼ شمېر خلک وایي تیر خوراکي سامانونه اخیستل د هغوی د وس نه بهر شوي دي. پاکستان کې د ګرانۍ شرح په داسې وخت زیاته شوي چې په ملک کې په تیرو دریو میاشتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا تر ټولو زیاته پریوتی او د تیرې جمعې په ورځ د یو ډالر بیا 1.1 روپۍ او 0.8 پیسې ته رسېدلې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بلوچستان یالات په ځله دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په کان کې دوه مزدوران مړ شوي. د مزدورانو د تنظیمونو مشران او ځلي چارواکي وایي د ماینونو محکمه خپل ځمواري نه ترسره کوي نو ځکه داسې پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه نور حال د حافظ شیرانی په رپورټ کې.
د بلوچستان ایالت په ضلع دوکۍ کې د کولی په کان کې دوه مزدوران د اکسیجن گیس د نشټوالي له امله مړه شوي دي. د دوکۍ ضلع مرستیال کمشنر محمد عظیم کاکړ و وی وی ډی وته د ټلیفون له لارې وویل چې یا د پیښه پارون د جمعې په ماښام د دوکۍ په قدرتي نومي سیمه کې رامنځته شوي. د کاکړ په خبره د مړه شوو مزدورانو جسدونه یې له ضروري کاروایي وروسته د هغوی خپل سیمو ته ولېږل. په ضلع دوکۍ کې د ماینونو سرکاري منیجر نظیر لوڼی و وی وی ډیو ته وویل یاد دوه ځوانان ځکه مړه شوي چې په یاد ماین کې د اکسیجن گیس نسوالی وو. د هغه په خبره په کوم ماین کې چې دوی کار کاوه هغه ماین هوایی یا د اکسیجن لپاره دویمه لار نه درلوده. د ځای خبريال الانور ناصر په خبره د مړسو وشناخت د منظور احمد او عبدالمنان په نمونه سوي عمرونه یې د 1500 کالو ترمیان دی. وای چې تعلق یې له افغانستان سره وو خو اوس یې کورونا دلی آباد دی.
هغه کې یو منظور احمد د او بل دوم چې د اغا عبدالمنان ده د یو تعلق له لورلای څخه ده او د دوه کانکونس کم تعلق د مزدور دغه تعلق له دوکې څخه ده.
یاد دی وی چې د ستبر د میاسي پر یوسته منیټه د دوکې په انګور شیلاسیمه کې هم د کولی په کان کې د زهرجنګیز د نیولو لعمله څلور مزدوران ملسوي وو. د چارواکو په خبره د ملسو مزدورانو تعلق د بلوچستان له ژوب سیمې سره وو. د پاکستان سنټرل مانز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال لالا سلطان ووی وی دی واته وویل چې پښته قانون باندې د عمل نه کولو لوجه په زیات شمیر د کولی مزدوران خپل ژوند له لاس ورکوي. د لالا په خبره روان کال تر اوسه پوري په ټول پاکستان کې 125 مړه دي چې پکې 59 د بلوچستان ایالت په کولا ماینونو کې مړه شوي دي. لالا سلطان د دې زمواره د ماینونو محکمه غنی او وای چې د ماینونو محکمه ولې زمواره نه تر سره کوي ځکه داسې پیښې رامنځته کیږي. بل لوري ته د دوکۍ مرستيال کمشنر عظیم کاکړ هم دغه خبره تاییدوي او وای چې ځلی حکومتي چارواکي تر خپل وسه د مزدورانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. خو د کاکړ په خبره چې دا د ماینونو د محکمه کار دی. کاکړ ووی وی دیو ته وویل چې دوی د بلوچستان د ماینونو د محکمه و زموارو چارواکو ته کلی چې د کولی په ماینونو کې د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ضروري ګامونه نه اخیستل کیږي او نه هم په قانون عمل کیږي ځکه داسې پیښې رامنځته کیږي. خو د دوکۍ د ماینونو سرکاري منیجر نذیر لونای وای چې د ماینونو محکمه خپل ذمہواری تر سره کوي، قانون پلی کوي او د هغوی پر ضد ګامونه اخی چې د ماینونو پر قانون عمل نه کوي. نذیر لونی د مرګونو پیښو ذمہواری ل خپل غاړې واړوله او وی ویل چې د کولکان یا ماین مزدور په خپل د داسې پیښو ذمہوار دی. د لالا سلطان په خبره د قانوني او ناقانونه کولی قانونو یا ماینونو شمیر تر 15,000 زیات دی. د په خبره په دې ماینونو کې د مزدورانو شمیر تر 1.5 لک سیوا دی. لالا زیاتوي په بلوچستان کې د کولی په کارکونکو کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې، بیا د بلوچستان د ځایي مزدورانو او پر دریم نمبر له افغانستان سره د تعلق لرونکو مزدورانو دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا سید نور محمد شاه او د نور ملګرو لهر نه څخه تر کوټه پوري پلی لاریون کړی او اوس یې د کوټه د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي کمپ پرانستې. په دې اړه بشپړ حال له حمید سمسور څخه اوري.
دغه 15 احتجاج کوونکو لهر نه څخه د 180 کیلومتره اوږد لاریون د کوټه په لور په 11 ورځې کې بشپړ کړي چې اوس یې د کوټه د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي کمپ پرانستې دي. درنایي اوسیدونکو وایي چې د دوی ضلع په مدني وسایلو باندې ډیره ماموره ده خو د ژوند بنیادی اسانتیاوي نه لري. حمله دې کبل دوی له حکومت څخه د 20 غشتونو مطالبه کوي.
زه سید نور محمد شاه درنایي په چارټر کې چرمن موږ شي سکول غواړو شو د یونیورسيټي برانچ غواړو په لیډي ډاکټر و موږ ته په دغه ضلع کې نستا پاسپټال کې اکسیجن نستا او د هرنای د اندوانو 25 کور پاته سوي د پرمست مسلسل د لاس کورو غلا کیږي د غو ازالن نستا د هرنای روډ نستا د انجونو کالج خوستا چار دیواری نستا په انجونو په سکول کې ورشي کالج او د غو فیمیل سټاف نستا موږ د لیډیز ډاکټر نستا او موږ د علاقې غدا به تحصیل شارګ ورته صحیح ہے دا وای د تحصیل دی خپل مجسٹریٹ نه لري دا وای د تحصیل دی خپل اسسٹنٹ کمشنر نه لري دا وای د تحصیل دی په دې کې هیڅ سہولیات ولی او د ګیس او د دار الټیانی بهر وزي مال نه راځي موږ یې دا د ګیس مطالبه کوو چې موږ له ګیس را کاورور
دغه احتجاج کوونکي وایي چې د دوی احتجاج سوله ییز دی او له هر رنګه سیاسي مفاداتو څخه سپا دی چې د لژکوی په شمول د ارنایي یو شمېر د قبیلو خلک په دې کې ګډون لري.
زه احمد جان فانیزی د ضلع ارنایي اوسېدونکی د ارنایي بچاو تحریک ممبر موږ له ارنایي څخه پیدل مارچ یعنی چې موږ په سټیپ بای سټیپ را روان ولو موږ مارچ و کوټی پریس کلب مخ ته را ورسېدو.
زه خپل پیرستان کاکړ ضلع ارنایي کلی زردالو موږ پارون را رسېدلی یو اور په ډېر په تکلیف کې یو حکومتي وزیران دا ټایم له موږ سره یو رابطه نه ده کړی موږ راغلی.
په دغو احتجاج کوونکو کې 15 ماشومان هم شامل دي. دوی وایي چې موږ د تعلیم شوق لرو خو هلته د تعلیم اسانتیاوې د نه څه برابرې دي. د ائتلافي حکومت بلوچستان عوامي پارټۍ ښځینه غړې د ارنایي سره اړه لرونکي ښځینه غړې لیلا ترین د دغه احتجاج په کله باندې وویل چې د دوی کمی مطالبې چې له صوبایي حکومت څخه دي د هغو د اوارولو لپاره مشتکل کوو او دغه ډول د ګیس او د اورګاډي کمی غوښتنې دي. په دې باب موږ له مرکزي حکومت سره تماس نیسو. ارنایي د بلوچستان هغه ضلع ده چیرې چې د کویلي تر ټولو زیاتې ذخیرې موجودیت لري. دلته اوبه ډېرې زیاتې دي او بیلابیلې میوې سوزیانې او د کارو کروندې په هکله باندې تر ټولو زرغونه سیمه ګڼل کېږي. احتجاج کوونکي وایي چې د دوی لوی مرام دا دی چې په خپلو ستونزو باندې حکومت او نور خلک خبر کړي. په بلوچستان کې دا لومړی ځل نه دی چې خلک د کوټې په لور باندې اوږ لاریون کوي. تر دې له مخه د لورلایي کلات شوی او لنورو سیمو زخه هم اوږد لاریونونه سوي وو. دوی هم د خپل ستونزو د اوارولو لپاره د پښو اوږد اوږد لاریونونه کړي وو. حمید سمسور ویو ایل ډیوا کوټه
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com Twitter @voadiva
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
پاکستان د شمیرنې ادارې په خپل اونیز راپور کې وایي 13 میاشت په سپټمبر کې د ګرانۍ کچه د اگست په پرتله 8.9% تلوړه شوې او خوراکي توکي په 3 میاشتو کې تر ټولو زیات ګران شوې. ځایي اوسیدونکو وایي د ګرانۍ لامل دوی له سختو ستونزو سره مخ شوې. اقتصاد پوهان وایي د روپۍ د قدر له کمېدو لامل ګرانۍ هم راغلې. په دې اړه بشپړ حال له ریاض حسین څخه په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د شمیرنې ادارا بیورو آف سټټیسټکس وایي 13 میاشت په ستمبر کې ګرانی 9% تازیات شوې ده او په پاکستان کې ځایي اوسیدونکو وایي د روزګارونو د نشوالي ترڅنګ د خوراکي شیانو زیاتې بیې د خلکو د کنټرول څخه بهر شوې دي. ځایي اوسیدونکو ګوهر علي وایي د ګرانی له امله د خلکو ژوند ګران شوې دي او په ریکارډ کچا د ګرانی له امله د هغوی په ژوند منفي اثرات پریوتې دي.
روزمره زندگی
د شمیرنې اداره وایي په ستمبر کې د روپې د قدر د کمی او د توانای د زیاتو بیول وجې ګرانی په درې میاشتو کې تر ټولو زیات ریکارډ کړی شوی. یاد اداره وایي د اگست میاشتې په پرتلا په ستمبر کې ګرانی یا اپراتیزر د 3.4% نه 9% ته رسیدلې او د دې ترڅنګ په نړیواله کچه د تیلو په بیو کې هم پرله پسې اضافه شوې. د شمیرنې د ادارې د وینا تر مخه په نړیواله منډه کې د تیلو قیمتونه د $30 نه $80 یو بیرل ته زیات شوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علی وایي 13 میاش پر لپسې د روپے بیا په خطر راغلی دا او په ملکی کچا د توانایي اګیس او بجلی بیا هم لوړی شوی. دوی وایي د حکومت لخوا په مالیه کې هم پر لپسې اضافه د خوراکي شیانو په بیو اثر لري. بیورو آف سټیټیسټکس وایي په مالی کال 2020 او 21 کې اپراتیزر یا گرانی د وړاندې کال په پرتله د 10.4% نه 3.9% ته راکوزه شوې وه. اداره وایي 13 میاشت په ستمبر کې خوراکي شیان د چرګ بیا 20% پیاز 22% د مسورو دال 15% اګه 14% د غنم اوړو 9.6% غنم 0% د چنو دال 0% دال ماش 3% خوراکي تیل 3% او غوخه 2% ګرانه شوی. خو بیا اداره وایي داسې خوراکي شیان هم شته چې د هغې بیې راکمې شوې دي چې پکې ټماټر 13% دال مونږ 0% او الوګان 2% ارزان شوی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د پولیو د یو مازور پاړه یو راپور لرو چې 20 کلن حیدر علی د پولیو وایرس له وجې په دواړو په مازور شوی. حیدر علی وای د ماستری ډیګری لرلو باوجود څه وظیفه نه لري. وای د مازورتیا له وجې لوړې زکری هم نیمګړي پاتې شوی دی. حیدر علی روزانا په ویلچیر کې زی او د خپل کور خرص خوراک پوره کولو لپاره د یو خوانځي مکته خوراکي چیزونه خرڅوي. د حیدر علی د مازورتیا د ژوند نور کیسه دې ویله خبري حال شاهین شافری د څخوري.
د 422 کلن حیدر علی د خپل عمر 14 کال په ویلچیر تیر کړل. حیدر علی 2 کلن و چې د ګوزن یا پولی وایرس له وجې په دواړو خپو تل عمرې مازور شو. حیدر علی د مازورتیا له کابله د هیڅ کار روزګار جوګه نه دی او اوس د یو سرکاري سکول مخه ته د ماشومان خوراک سیزونه خرڅوي. هغه وايي خپل عمر زیاتره برخه په زده کړو تیر کړي او هیڅ کار کسب نه لري. هغه روزانه په بنیاد 300 روپے غټي او خپل کور خرڅ خوراک په پوره کوي.
زما یو دا مسله چې زه خو پر خپل مازورم کنه ولا لز مازوري کول نه شمه او بل داسې خاص کاروبار شته چې ما د وخت سره سبق ویل لري کسب مینه رزدا کړي مطلب ټیلری مینه رزدا کړي سبل کسب مینه رزدا کړي نو دا غین علاوه ما ټول عمر په تعلیم کې سرب کوم خپل ټول عمر تعلیم کې تیر کړ چې تعلیم نه کله فارغ شوم نو بل دا غین په زما سره کسب ما سم نو دی پرایمری سکول ما هیته مارا چپ سٹاپ یانه ځخر سوم چې دا را ناست کار دې ما را پاره سان دی.
د پول ورس کار حیدر علی اسلامیت مضمون کې ماسټری ډیگری لري. خود مازورتیا له وجې په یو محکمه کې هم وظیفه نه ده ترلاسه کړې. حیدر علی غواړي چې اعلی زده کړې وکړي خو د غربت او مازورتیا له وجې خپل خواهش نیمګړې پاتې شوی.
زما په شان کس مطلب زما په 15 پورې سکول په خپل راکو ویل د دین علاوه کالج پورې ز په خپل تعلیم ما ټول تعلیم ما په خپل سیکل کې کړی او ما دا ہمت نری بیلے لے زو سم دا خواہش لرم دے چہ پمخ کی لاشم زیم پہلو کم پیچھتیو کما ہو مطلب زما دار چہ دما غریبی رے پمخ کی تلے نشما
حیدر علی پشان داسی سلگون خلق د پول وارث لوجی معذور شوی او د جوان بنیادی اسانتیاو نہ محروم پاتی شوی دی شیناز بی بی پ د غسیما کی د معذوران حقوق ل پار کار کوي غوای د پول مهم په وخت یو شمیر خلک د لګی ناپوهې لوجه خپل ماشومان ته پول کترې نه اچوي کوم چې پراتلونکو کې د تعلیم صحت او نور اسانتیاو نه محروم پاتې شي هغوی کوشش کوي چې عام ولس په دې خبره کانې کې چې پول کترې د ماشومان صحت لپاره مهم دي
مازه ورله اول د دغه سبق ورکم چې تاسو د تو ګورې چې د خور کې ناشتي دا د پولیو په وجه هر سړی پکې وی چې یاره سبا د بچو مسلې نور سي نو دا دروغ خبره ده دا خبره بالکل دروغ ده پکار دي چې ټول خپل بچو لا قطري ورکی هغه هر چاته دا وی ما چې لکه قطري ورکوي ضرور ورکوي ولا
پاکستان پکچ هر پولیو کمپاین کې د پینځو کالو څخه کم عمر سلويخ ملیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد واکسین کولای شي خیبر پختونخوا کې د غشمیره شپږ اشاریه دوه ملیونه ده د پولیو وایرس کار حیدر علی په هر مور پلار غږ کوي چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي چې په ژوند کې د هغه په شان کړاون نه بچ پاتې شي
کپرس کې یو ماشوم زما په شان ډیسیبل شي خدای مکنه دا هغه بیا سبا دغه مستقبلی دغه خال به وي او دا قشان بس کله کاروبار او کله سو کله بیسنی کله بیسنی چې غټ شي هغه ته ډیر مشکلات دي پولیو کترې ورکول په کار دي بالکل زخپل بچولم ورکوما دې کې هیڅ شک نشته پولیو خو شری ما ته خپل پولیو لګیدل ز په پولیو باندې ډیسیبل شوم
د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه پاکستان کې سږ کال د پولیو وارس یو مثبت پیښه رپورټ شوې ده ولې تیر کال د غشمیره سلور اتیاوا شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده دا د وی او ای دیوا خبرونه ده
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003
کو دا وایس اف امریکا دی ودا راپور نم وردل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
شمالي کوریا په ستمبر کې د میزایل یو شمیر تجربه کړی دی چې پکې د خپل مرخطی ساحل نه د بیلिस्टیک میزایل د خوشی کولو تجربه هم شامل ده دا په تیرو شپږو میاشتو کې د شمالي کوریا لخوا د بیلिस्टیک میزایل خوشی کولو رومبه تجربه ده امریکای د شمالي کوریا لخوا د دې میزایل د لړکولو اقدام غندلې دي د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایز خبروالو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویل دي چې د شمالي کوریا له طرفه د میزایلونو دا تجربه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف ورزي ده د زیاته کا مونږ په دې پویو چې د شمالي کوریا دا ټول کارونه د شمالي کوریا د گاوانډیانو او د نړیوال برادرۍ د نورو غړو ملکونو د سلامتیا د پاره خطر ده د امریکای د دفاع د محکمې ویان جان کیربی هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شمالي کوریا د سرګرمونه د شمالي کوریا د وسلو په پروګرام د غیر محکمتیا د پریوتونکو اثراتو سرګندونه کوي خاغلی کیربی د سیمې د ملکونو د جمهوریت کوریا او د جاپان د دفاع په لوري د امریکای د مضبوطی او پخې ارادي یو ځل بیا یادګیرنه کړې ده د امریکایو د اولسی جمهوریت کوریا یعنی شمالي کوریا ترمنځ په اټمی وسلو خبرې اترې د کال 2019 نه پټه په ولاړې دي خو د صدر بایدن حکومت د دې خبرو د بیا شروع کولو انډیا ورکړی دا د خارجه چارو د محکمې ویان ویری دي چې امریکا په دې اصول ټینګه ده چې د خبرو اترو په ذریعه مو خپل حتمی مرام ته رسیدې شو او هغه خوازه ده یعنی دا چې د ابنای کوریا سیمه د اټمی وسلو نه پاک کړی شي د زیاته کا چې د امریکای شمالي کوریا سره د دشمنی هیڅ نیت نشته. مونږ غواړو چې امریکای ته او پسیمه کې د امریکای اتحادیانو ته خطرې راکمې کو. پسیمه کې د امریکای په اتحادیانو کې سویلی کوریا او جاپان شامل دي. دوی زما خیال دی چې مونږ دا کار د سفارتکارۍ په ذریعہ ترسره کولای شو. د سیمې د ملکونو او د امریکای ترمنځ د زبردستي سفارتکارۍ په تازه سرګرمو کې د شمالي کوریا معاملې په ایجنډا پرته ده. شمالی کوریا د پاره د امریکای خصوصي استاد خاغلی سونګ کیم د ستمبر په نیمه کې جاپان ته لاړو او د جاپان او د سویلی کوریا لوی چارواکو سره خپل ملاقاتونو کې نورو مسلو سره سره د شمالی کوریا په معاملو هم خبرې اترې کړې دي. د شمالی کوریا لخوا د اوګدې فاصلې د کروز میزایل د تجربې کولو نصوره د پس د چین او د سویلی کوریا خارجه وزیرانو هم خپل کې ملاقات کړی دی. د خارجه چارو د محکمی ویان خاغلی نت پرایز دا ملاقاتونه په سیمه کې د خبرو اترو او د سفارتکارۍ په حواله ډیر اهم بلل دي، ځکه چې د امریکای یقین دی چې په سیمه کې د امریکای او د نورو ملکونو شریک مقصدونه د همدا قسمه ملاقاتونو او د خبرو اترو په ذریعہ ترلاسه کیدی شي، او په دې مقصدونو کې اهم مقصد د ابنای کوریا د اټومي وسلونو د پاکولو مقصد دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.